دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې په مکړه خبرونه ده. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پکې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې ده. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی، او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړ. بشپړ خبرونه واوري. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پترس کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې امامت د برید تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې، او د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. د کابل په پرونی حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وکړه، د ولستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون لس کسان مړه او یولس ټپیان شوي دي. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز مسول وبخید امریکا د دفاع د وزارت د ستر درستیز مسول ډګر جنرال کینټ مکنزی تیر مخام د پنټاګون خبريالانو ته ویل تقریبا ټول اضافي سرتیری چې په پام کې و افغانستان ته استول شوی. جنرال مکنزی زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر وس شاوخوا 14000 ته رسیدي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي لمخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ وي. تکل شوی د چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یو غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کخ په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې دواړه والیان نن د بدیل کخ په برخه کې د نړیوالو مرسته غواړي.
په دې کانفرنس کې د نشې توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرنس په ترڅ کې به د سیمه ییزو نړیوالو همکاریو پر جلب کولو چې ډیره برخه به د کرنې په برخه کې ووسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
ترکمنستان پلازمینه اشکابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه و. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولای شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې مارکو سپوتزال په اشکابات کې د وزارت په کچه په خپل لیدونو کتنو کې د انرژي ترانسپورت او اقتصاد دی چاپیریال په برخو کې د ترکمنستان د فعالیتونو ستاینه وکړه چې هدف یې د ریکا د ووم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان د ګډون سره مرسته ده. روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د ماموریت د ادبار موده تیر شپنه وخت پای ته ورسیده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نیکه هلی سمدستي د روسیې د دې اقدام په وړاندې توند غبرګون خوده ویل دا ښیي چې روسیه په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو له مسلې سره کومه ستونزه نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او ویل چې اوس په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو حقیقي خطر شته، او سویډن ویل چې دا د ډېرې خواشینۍ خبره ده. په پام کې د چې د روسي ولسمشر راتلونکي ونې د توري بهیرې په ساحلي خار سوچي کې د ترکیه او ایران ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. دا د سوریې په اړه د روسي ترکیه او ایران لومړی سرمشري زده، او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی باسونه به په سوریه کې د کړکیچ د کمولو او جګړه ځپلو سیمو خلکو لپاره د مرستو برابرولو ته لارې پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي په تیرې ولسیزه کې د روسي اقدامات خیچ د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول لپاره د مسکو لیوالتي اوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې هم و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسول براین هوګ پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډه ته ویل په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي له تړون د څو فقرو څخه سرغړونه ده. او د اروپאי ټولنې د غونډیتوب د پالیسي او پراختیا کمشنر وایي چې د اروپאי ټولنې او ګرجستان، مالدوبیا او اوکرين ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بایو دراکمولو هڅه کوي او غواړي چې بل اخرې صفر تراټی وکړي. یوهانس هان پرون ازادي رادیو ته ویل د سیاسي مشانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو له کمپنیو سره یو معاملې وکړي. د وایزر ډاډایم چې موږ کولای شو د مسلې ته د حل لاره یا لږ تر لږه په راتلونکي کې د رومینګ د بایو دراکمولو په برخه کې ګام پر ګام مخ پر وړاندې ولاړ شو. د اروپای ټولنې د اتوي ژغړو هیوادونو او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنځ له نږدې یوې لسیزې خبرو اترو وروسته په اروپایي ټولنه کې د ننه د دې هیوادونو د ټلیفوني خدماتو په برخه کې د رومینګ یا د ګرځنده ټلیفون مصارف صفر ته را رسیدلی دی. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې څو رپورټونه راخلو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې یو شمیر ملکی وګړي او پولیس مړه او ټپیان شو په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما مشر یو وار بیا په ښکېلو غاړو غږ کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب ته دې پام وکړي. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حمله د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وشوه، د ورستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول لس کسان وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د ورستیو ارقامو په اړه تیر شپه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
رقمی که ما داریم 7 پولیس شهید است و 7 پولیس مجروح، چیزی که از سپاهخانه ملکی به ما گزارش آمده، 3 ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا است در شفاخانه که ما گزارش داریم از پلیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدی مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژلې دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نورې ټپیان کړي دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څنګه په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حمله ته د اشاره پترڅ کې وایي چې کڅه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلې دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې د لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یو اعلامیه خپروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو وس هم یو بل رپورت راخلو او هغه په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه دی. د افغانستان د خزو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی راغلی. له ناجیې صافی نه به یې په اړه تفصیل واورو.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال کم شوی. دغه وزارت وایي په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2695 پیښې ثبت کړي وو چې سږ کال دا شمېره 1531 ته راښکته شوې ده. د یاد وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک د چهارشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوی تر عنوان لاندې یوې شوی ناستی ته په دې اړه ویل خزو چارو وزارت لخوا ثبت شوی قضیه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې د سږ کال کمښت څرګندوي. موږ هیله لرو چې د ثبات او امنیت په ټینګېدو او د اړوندو ادارو پیاوړې همغږۍ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلې ته لومړیتوب ورکړي، او انشاءالله په راتلونکو کلونو کې به موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بېوزلي له اسلامي احکامو بېخبري او بېسوادي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15,102 پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت تیر کال هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو دغه وزارت وایي د حکومت هڅې به په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه نور هم راټیټه کړي. خو له دې خوشبینیو سره سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې لا هم په اړوندو ادارو انتقادونه موجود دي. د ښځو ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشرې زرقا یفتلي له دغې ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اړتیا ده سو د معافیت فرهنګ لمنځه ولاړ شي. له مجازاتو څخه معافیت سبب شوی چې د تاوتریخوالي شمیر لوړ شي. کله چې یوه ښځه له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د تاوتریخوالي د عاملینو په وړاندې قانون نه پلی کیږي، نورو ته هم دا انګیزه ورکوي چې قانون تر پښو لاندې کړي، او همدا د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لوړ پوړي سلاکار عبدالعزیز عزیزي په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
اوس هم په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست ویلي تیر و میاشتو راهیسې په ترافیکي پیښو کې زر کسان مړه شوي دي. د دې ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم وایي دغه حادثې د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیښې شوي او د ځاني زیانونو تر څنګ یې مالي زیانونه هم اړولي دي. په اړه یې خان محمد سین یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی. دا رپورټ اورو ورپسې ازادي راډیوي مجله خبرېږي.
په افغانستان کې په ځان وژونکو بریدونو او جنگونو سربیره سکل ترافیکی پیښو هم د سلګونو خلکو ژوند اخیستی او مالی زیانونه ورړولی دي. د موټرو تیز چلول، د سړکونو خرابواله، په ځینو ځایونو کې د ترافیکی نښو نشتون، له ترافیکی قوانینو بې خبري او د موټر چلونکو غیر مسلکي توب هغه لاملونه دي چې ترافیکی پیښې ډېرې کړي دي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي سکال هم د تیرو کلونو په څیر د لوی لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې شوي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم د روان کال په شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو او د دغو پیښو له امله خلکو ته د رسیدلو زیانونو په اړه وویل.
ترافیکی حادثات د ټول هیواد په کچه 1,303 دي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې رامنځته شوي دي. په دوی کې 429 نارینه، 100 ښځې او 208 ماشومان مړه شوي چې د ټولو شمېر 848 کسانو ته رسیږي.
ښاغلی حکیم وایي د تیرو شپږو میاشتو په ترافیکي پیښو کې 1,510 د مړینې، 111 د ټپي کېدو او 15 د مالي زیانونو پیښې شامل دي. د موبایل د روان کال د میزان په میاشت کې هم په ټول هیواد کې 109 ترافیکي پیښې شوي چې 15 نارینه، 12 ښځې او 23 ماشومان پکې مړه او 288 پکې ټپیان شوي دي. د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو مدیر د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو لخوا د موټرو تیز چلول ګڼي او وایي چې په ځینو حالاتو کې مرګونې پیښې رامنځته کوي. سربیره پر د کابل ترافیکو د حادثاتو مدیر عبدالشکور وایي د شپږنویم لمریز کال ترافیکي پیښې د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو په پرتله 40% کې کمې شوې دي.
در شهر کابل تخمین 3,000,000 نقطه تصادم موتر با موتر ایجاد می شود که اگر به شک
هر ورځ په کابل ښار کې په تخمینی توګه د موټرو د ټکر 3,000,000 نقطه ایجادېږي. که ټکر وشي نو موږ باید هر ورځ په کابل ښار کې د 10 ترافیکي پیښو شاهدان اوسو، خو د ترافیکو د هڅو په نتیجه کې د ټکرونو دغه شمېره په ورځ کې 2 یا 3 پیښو ته راټیټه شوې ده. په کابل ښار کې ترافیکي پیښې د تیر کال په پرتله 40% کمې شوې دي.
که څه هم د کابل د ترافیکو ریاست د ترافیکي پیښو لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو نه مراعتول او د موټرو ګړندي چلول ګڼي، خو د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین د سړکونو خرابوالی او تنګوالی هم د دغو پیښو لامل ګڼي. د نواباد د مسافر وړونکو شرکت رئیس عبدالشکور او د بار وړونکو د نقلیه وسایطو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزي آزادی راډیو ته وویل:
سړکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دی، موټر چلوونکي ګرم نه دی، سونځه په لارو کې ده.
اکثره د سړکو خرابواله دی، په سړکونو کې جری دی، کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته. بی احتیاطي د دولتي مسؤلینو غفلت والا دا چې ټول یو ځای شي زمونږ مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لویو لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمیر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزۍ چلوي، او حکومت هم د خصوصي ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخه ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادی راډیو ته وویل:
یک تعداد دلیورا که چهار روز کلینری میکنن، روز پنجم سر جلوی موتر میشینن.
یو شمیر کسان څلور ورځې کلینری کوي او په پنځم ورځ موټر ته پورته کیږي. دوی تجربه نه لري، موټر تیز چلوي او حادثه هم د دوی لخوا پیښیږي.
دی دو پارا د عامه پوهاوی په کار دی، او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاش لیسنس ورکي باید دا کورسونه عملی وکړي ویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي، او له حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فائدامي وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورټ وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو صلاحکار فیضی زدران آزادی راډیو ته وویل:
د وزارت د رهبرۍ په تسلیم سره چې موجود دی، د راتلونکي کال لپاره چې 1390 کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د ډریورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې لتیز چلولو ډډه وکړه، د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلک له حکومت غواړي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکي قوانین په ښارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکي پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورټ او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډېره دغه د ناول داستان د جمال خان د وخت هغه پیښې بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستې وي.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم، تا په څه ښه نه وم، ته تللی ته به نیولی وم.
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالته خبرېږو. لنډ حکایت که وخت و، نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او نندارې هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شي. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسی مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغیدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره روان شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتمب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده، جلال اتمب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بله اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې دپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلي افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه لپامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه و او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ و او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې واغ وخت چې دغه خوخي او د نورو خوخي ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړ وګڼو چې ونازول شول، او هغه څوک چې نه نازيږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم دغه د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمون کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتمان باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت ده. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قنات مسله هم یو خواته پریدو، د اثر او د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او که چیرې مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل اثر تیر کو، په اخر کې کوم اثر ته جایزه ورکو، اغه بد دې وړ چې موږ په نړیواله سطح باندې هم کار وکړو.
په غونډه کې تر تمثيلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډي ویان د سګنۍ جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله نوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کوم دریو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر د شعر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شعر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او دریم مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د داستان برخې ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو دوالی نو بیا درته نو په خپله معلومات کې. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی، بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله، د نو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، درین ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم، اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور، اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکو چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب، استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب،
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شیری ټولګي درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سر لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکی در توایم په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیث کې یو څه راته وایستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالۍ خبره طبیعي خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدردانی وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان یې، که لوی، که سپین ږیری یې، که نارنه یې، که ښځه یې، خامخا هغه په روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول دی بغدادي پیر په نوم باندې. دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت یې راونیوه. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیوه لمریز کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ سو، او دا تر ډیره دغه د ناول داستان د جمال الله خان د وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډیره ما کوشش وکړ چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هیواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهي د مات علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغسې خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت پاچاهي راوپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یوې برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد یې راوپارول. دغسې یو داستان
احمدی صاحب، په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې سوي دي، د فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې بیا هم تاریخونه راخیستی وي. ډېر استفاده ځمې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ وو، لغه نم ډېر استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل دا دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلوده، یو خو دغه د امان الله خان په اړه، د هغه وخت په اړه باندې دغه پیښې چې ما راخیستې دا هم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره داسې ناول تخیل داسې ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې، په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې نه مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد تر ساته د آګاهي پورې. دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغسې د اعتبار په خاطر باندې، دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لغه عصري وسایل او ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغسې وسایلو نه استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزن د لاوډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه وله هلته به خلک طرفي خلک و، د دم تعویز د دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، د یو بل نومونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې به هلته ورغی، ده به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل، فلانه یې په خیر علي هغه نفر بایران سته اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و، او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم. کورما ده
منن تاسو ته منن.
تلاش سے تاثر کلے وہ اسٹڈی مشین
سلام تاسو ته او د زادی رادیو ټول درنو ریدونکو ته.
تلاش سے لکه څنګه چې مونږ وسو مو اوریدل چې تاسو سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړی، لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړې؟ ستا په شعر کې څه داسې و یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي؟
والله زه خو داسې دقیق دوی هغه له معیارونو خبر نه یم، خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردم ریاست د جوایزو پروسه په لاره، چې بیا ما خپل کتاب دردآباد هم د دې پروسې لپاره نوماند که ومې ټاکه. د دوی معیارونو به زه به فکر کوم په هر لمریز کال کې د چاپ شوي شعري ټولګې لپاره وي، دا به بیا ګوري ټاکي به یې هلته به معیارونه ځانګړي لري. خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوي غزل یا په نوي شاعرۍ پسې ګرځي، او په نوي شاعرۍ کې نو طبعا نوې خبرې په کار دي، او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوې خبرې ولري، خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي.
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېوالې یعنی څه؟
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روښانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم، درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم، تل یخنه نه یخ پغی کینسی زله ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم، او تل هوا و نه لاسونه ډک کړی زه د خبرو شور تغاړ ور کړم، زه د شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم. کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پاراډاکس هم شته، نوې خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوې رنگ پکې پاتې دی. مثلا خواني شاعری داسې و چې کبه د غزل هغه نورو محتویات ته پام نه کید، نو یوازې په یو موضوع به روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه نه یخ پغی کینې زله ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم، ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې دی چې زه د شهید نشم پاتې شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم. کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې،
یعنی هغه د روان زمان هغه غنخوال دی راخستی دی، لکه دا اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنې کیږي او څنګه څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور
کړم. زموږ سنتي ټولنه کې تر ډیره دا ده چې مثلا د یو چا به د کورنۍ غړی وژل شوی خو حتمي به نور ورته، البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي ښیي چې زه خو شهادت خو وشو. خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده، خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني، دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش سب یو شمیر زموږ پخوانیو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو، اوس موږ شعرونه لولو، موږ تدریسو، په دغه برخه کې کار کوو. اکثر زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي، مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمې شو په حالکه، یا د تورته نور شعرونه، هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوس هم دوی کاری. په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي؟
تر ډیره خو په عمومي ډول د هنرمند لپاره پکار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي، لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم، ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خېسته دي د کارټن کمیس په ګونځو مزیدار شي. کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کارټن را واخلي دا د یارانی لګیلو مانو سره تشبیه کی. هنرمند ته په کار دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی، او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې. مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونو کې ویل خی دا مثلا دا څه نوی چې د چا ورته پامي چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه، خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم، پرېد چې هغه مور چې مې دا اولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما پاره ارتیا لري. زویم چې داسې نوې خبرې په وشي، نوې خبرې ډېرې دي، خو صرف هغه شعري قریحه غواړي.
زموږ یو شمیر پخوانیو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي، هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره، مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعري کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړی شي، دغه روحیه تاسې څنګه راځي؟
ولله دا روحیه تر ډیره ښه ده. اوس مثلا ک یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستر قرباني ده. کنه د هند لتا منګشکر چې ده، هغه د لپاره واده ونه کې چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي. کچېری په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو خاص لږ زه په دې وادارم.
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوی دی او دای کوشش کوي چې د امغ رنگ تعقیب کړي دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلې ده، هغه هڅه دا کړې ده چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی. کنه زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري، یعنی که زه چیرې شل کال بادم پاندې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلاره معلومه، یعنی زب خپل لار روانم خو زه هغه څوک چې په دې لار زده یوړون تقلید دی او تر ډیر زده په دې معنی خپلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي، یاد د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي. تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو، یو لار وټاکو. چې مثلا استاد محبوب دی په ژبپوهنه کې ښه پوهیږي، نو د دې لپاره په کارم دا ده چې دی دا ژبپوهنه تعقیب کړي، بس دغه د کار شي او دی په دې کې متخصص شي. کنه همدغسې په شعري دغه کې هم دی، سبکونه کې هم دی، یعنې که څوک نشي کولی چې ځان ته یو لار جوړ کی هدا اقل خو پاغلار خو د کوخخ وکي چې لړش
دغه وخت زموږ اوریدونکو استاد شعر په تمي ک درد آباد راوخل او اغه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعری هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعری راتوي.
ښه نوې غزل ملکل داسې ده چې د بې وسه هدو ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی ته بنیوله و ما
ها ډیرخه
تمانه غواړی چې زه خشم زه څنګه خشم
تمانه غواړی چې زه خشم زه څنګه خشم
تمانه غواړی چې زه خشم زه څنګه خشم تا په سخنوم تتلی ته بنیوله و ما
ها ډیر
زه تا ته مخامخ ولاړو مخاموش و ما ته په هر توري درې دی ته بنیوله
و
ما او تر سره وی د ګرمۍ چپی دی راکړی وجود تران لاړ زه د شپې ته بنیوله و ما او تخه په مشي زه نشای خپه نو مخو زما تلاشه زه خوږی ته بینه ولم
زه خوږی ته بینه ولم وا ډیره مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط دوه لنډ نقلونه راوړي. زه نه پوهیږم چې په نقلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلی وي. خدای یو شاعر و مصره داسې و چې مینه دومره نازک لوښی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. وغ به شو وغمې ته
زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینا یا پوها پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان را روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبېږي. د ټاپو ټول اوسېدونکي دې د ځان چاره وکړي. له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وچې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تېرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل مینې خورې زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینی له هغه یو غختل چی زای ورکړي، خو هغه دومره خوشاله و چی د دې پختنې بیخی وانه وریده او د برېښنا د رڼا غوندې تیر شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو اواز واورېدل شو چی مینې ته یې وویل، را سره زمینې را خیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته ور وخته او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخه وکړه، خو چې یو څه لار لاړه د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ذهن یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پیژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هیر کړی و. مینې ته پوهه په مخه ورغله، له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پیژني. پوهې انا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ور تېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی. میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې بس صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ درېو کې کم یو غواړئ. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښ او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي له حکومت غلمندي وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان لري او په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا کوم دا زندگی پلان لالی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زجا
لوی پکتیا په کچه محلي سندرغاړي له حکومته ګیله مند دي. وایي هغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او ورځ تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ تر اغېز لاندې راځي، خو په خبره یې بیا هم ولسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي. دا دوی په خبره که حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې هواری کی، دوی به خپله فرهنګي او لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي، او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقۍ ډیر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقۍ په ډګر کې داسې نوي نومونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوې نوې مختلف سندرغاړي را پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې بیا کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقۍ په وده کې باید حکومتونه خپله ونډه واخلي، او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقۍ برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغېز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعاتو فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاشوي امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډېر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکې ده. داسې حساب نشته چې نه تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمېر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله، او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانو په خپل سید رحمان رحماني د ګردیز اوسیدونکي مخکې خدا سي اوس د اطلاعاتو فرهنګ لوري مقصد الته هنرمندانو الته خلګو اوس فکر کوم سي مقصد هغه هنرمندان سي کوم اطلاعاتو فرهنګ هغه لري سوي دي، او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې. موږ غوښتنه د اطلاعاتو فرهنګ د داسې مقصد هنرمندان بیرته خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید په اطلاعاتو فرهنګ کې راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ ژوندي ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. د پکتیا فرهنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډیر خوند ګوري، خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي، وایي چې تر دې مهاله د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغېز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل:
په غربي موسیقي یا دغه برقي موسیقي ورته وبولو که نه، هغه خوند نشته کې لکه مخکې چې په کوم په هغه اصله موسیقي کې و. نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه، بل مو په فرهنګ هم یرغل دی. مثلا تلویزیونونه زموږ خپلې خپرونې نه لري، د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي، او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي که نه، دغه ته اطلاعاتو فرهنګ نه توجه کړې ده.
دا د په وینا که حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي، او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي. په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري:
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنګ ده کې، او زمونږ د هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی، هغه کوم دستور چې ده، د هغې یو ترجمانی کې پرته ده. په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي.
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو، جشنونو، ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو، خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
شن خالی کوچی جاریگی زیل من تهرا وانیگی زیل من تهرا دشین خالی دا ندی بینم ندی گورم دی بوٹو پپلو دشورم دی بوٹو پپلو دشورم شن خالی پوکندو لالا لبالا راوڑی لغالا لبالا راوڑی لغالا وان بلچ راوڑی لغالا دادیا دیدا تو لالا دادیا دیدا تو لالا پرچی کرتا را سیما سافر زلمی ڈک دال کی دولا کا آنار دیسرو دانولا کا آنار دیسرو دانو پیاس پان کی دس پجمی دا قدم دشین خالی دا قدم دشین خالی دا شرایط کم ستا خایست در سر می ود وخلی بالکت سر می ود وخلی شنالا ری گا گاوا گشوا دی پکیا بغرا سپرا شوا دی پکیا بغرا سپرا شوا لگمی ورکا دا پینزو ورک لیلا پشنو خالو ورک لیلا پشنو خالو ماوتا دی خدای لاری سارگ بجور شیسار گاری سارگ بجور شیسار گاری ندی بینم ندی گورم دی بوٹو پپلو دی شورم دی بوٹو پپلو دی شور شن خالی دی ماتارا کی کام دی ٹول وصلی رواخلی کام دی ٹول وصلی رواخلی سپن اخلی